پایان رسید. در برنامه بعدی با همکارم فریبا ظاهر باشید.
من نکم سلطان سرور دوستان و در زده رادیو یوی بل خبرونی تا شرح خلاست. د یو ساته خبرونی د راپورونو په برخه کې اوري چې د ناتو سرمنشي وای ک نړیوال افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې لبیډی کار وخلی د خطر سره چې دغه هیواد تیر دوه لسیزو بریاوی بربادې سي. دا او نور راپورونه ورسته اوریدل سي خو خبرونه په خبرونو پیلو. د ناتو سرمنشي وایي متحدان د افغانستان په اړه له یوې سختې دولارې سره مخامخ سوي دي. په بلخ ولایت کې سلګونه کسانو د یو تښتول سوي ماشوم د خلاصون لپاره د والي د دفتر مخته د اعتراض په دود خیمې درولې دي. او نامعلومو کسانو په شمالي وزیرستان کې څلور قبایلي مشران ووژل. د خبرونو تفصیل. د ناتو سرمنشي وایي متحدان د افغانستان په اړه له یوې سختې دولارې سره مخامخ سوي دي. یان ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته په آنلاین کنفرانس کې وویل د امریکا له پریکړې سره سره به نور متحد ځواکونه په افغانستان کې پاتې سي.
هیڅوک نه غواړي چې تر اړتیا زیات په افغانستان کې پاتې سي. په راتلونکو میاشتو کې به خپلو حضور حالاتو ته په کتو وارزوو. په یوه سخته دولارې کې یو.
یان ستولتنبرګ دا خبرې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې وکړې. افغانستان به د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د نن او سبا د غونډو د بحثونو یوه اساسي موضوع وي. په بلخ ولایت کې سلګونه کسانو د یو تښتول سوي ماشوم د خلاصون لپاره له لاریونو وروسته د والي د دفتر مخته د اعتراض په دود خیمې ودرولې. اعتراض کوونکي له حکومت څخه د تښتول سوي ماشوم د خلاصون غوښتنه کوي.
عبدالرؤف جان را رها بکنند. در غیر از او امروز ما اینجا با خیمه تحصن آمد. خیمه تحصن ما به مدت دو روز در اینجا برپا میشه.
نه کلن عبدالرؤف کابو یوه میاشت وړاندې په مزار شریف شار کې د یوه خصوصي ښوونځي له مخې د وسلوالو کسانو له لورې چې نظامي یونیفورم یې اغوستی و وتښتول سو. د عبدالرؤف پلار محمد نبی وایي چې برمتګرو ترې یو نیم میلیون ډالر غوښتي دي. دی وایي له یوې میاشتې راهیسې یې له ټولو امنیتي او مسؤولو دولتي ارګانونو سره دا ستونزه شریکه کړې خو څوک یې غږ نه اوري. د بلخ د والیوان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه څېړنې روانې دي او هڅه کوي چې ماشوم ژر تر ژره د برمتګ کل منګولو خوشی کړی. د روزګان د امیر اختیار ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د کورونا پیښې د تیر میاشتې پرتله په سلو کې 40 ډیرې سوي دي. د دې ولایت د امیر اختیار په ریاست کې د ساري ناروغیو په وړاندې د چټک غبرګون د برخې مسؤل ډاکټر سید نوراغا سعادت ازادي راډیو ته وویل چې په وروستي ورځو کې په کورونا دخته کسانو شمیر زیات سوی دی.
په خو په نسبت باندې پیښې زیات سوي دي او دغه تیر ماښام زموږ په نهه سمپل ریو چې په نو کې څلور مثبت راغلي دي. څلوېښت سلنه پخوا په نسبت باندې اضافه څوب راغلی دی د مخکې میاشتو په نسبت.
ښاغلی سعادت ته هم وویل چې د کورونا له پایلې تر اوسه په روزګان ولایت کې 641 سمپلونه اخیستل سوي چې له معاینې وروسته 93 مثبتې او 540 منفي پېښې وې او پاتې په لابراتوار کې تر پروسس لاندې دي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. نامعلومو وسلوالو په شمالي وزیرستان کې څلور قبایلي مشران ووژل. د سیمې اوسیدونکو او پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې پر قبایلي ملکیانو پرون هغه مهال له یو بل موټر څخه ډزې وسوي چې هغوی د میرعلي د سیمې په مربوطاتو کې په موټر کې روان ول. حمله کوونکي د پیښې له ځایه وتښتېدل. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال عیدالرحمن وایي په سیمه کې یې دا ډول پیښې په پرله پسې ډول کېږي او خلک یې اندېښمن کړي دي. بلخوا د پاکستان په ملتان ښار کې زرګونو خلکو مظاهره وکړه او له عمران خان څخه یې وغوښتل چې استعفا ورکړي. دوی دا مظاهره له دې سره سره وکړه چې حکومت پر غونډو او مظاهرو بندیز لګولی او لسګونو فعالان یې نیولی دي. پرونۍ مظاهره چې د پاکستان دیموکراتیک غورځنګ تنظیم کړې وه 5مه ورته مظاهره وه. دا غورځنګ په وروستیو کې د 11 ګوندونو له لوري جوړ سوی دی. او په جاپان کې یو روبات جوړ سوی چې په پلورنځیو کې بې ماسک مشتریان پیژني او خبرداری ورکوي. دا روبات هغه سودا اخیستونکي ته چې ماسک ونه لري په جدي لهجه وایي باید ماسک وکاروي. پر دې روبات یې روبوای نومېشي. دا روبات د جاپان د مخابراتي تحقیقاتو نړیوال انسټیټیوټ جوړ کړی دی. دوی د جاپان د روغتیا وزارت لارښوونو پر اساس خلکو ته سپارښتنې کوي. په جاپان کې ټول ټال 1,50,000 تنه په کورونا ویروس اخته سوي چې د هغو څخه 2,050 تنه مړه سوي دي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي راډیو فرهنګي مجلې ته ځانګړې سوې ده، خو په سر کې خبري برخه هم لرو. د ناتو سرمنشي وایي ک نړیوال له افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې لبیری کار واخلي. د خطر څه چې دغه هیواد د تیرو دوو لسیزو بریاوي بربادې سي. یان ستولتنبرګ پرون دوشنبه د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې په یوه آنلاین خبري غونډه کې خبريالانو ته ویل سره له دې چې امریکا په تیلی چې په افغانستان کې د پوځیانو شمیر کموي، د نورو متحدانو د پوځیانو شمیر به په اوسني حالت کې پاتې سي. اسمه سروان نور جزئیات راکوي.
د ناتو سرمنشي وایي دوی د افغانستان په اړه له یوې سختې دوه لارې سره مخامخ شوي دي. ینس ستولتنبرګ پرون د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې خبرداری ورکړ له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې له بیړې کار اخیستل خطرناک دي.
که په افغانستان کې پاتې سو، له زیاتېدونکي تاوتریخوالي او په کړکېچن حالت کې د سخت پوځي حضور له خطر سره مخامخېږو. خو که له افغانستانه ووځو، د تیرو دوو لسیزو د بریاوو د بربادۍ خطر سته. مهمه دا ده چې پرې نه ږدو چې افغانستان د نړیوالو تروریستانو په خوندي ځاله بدل سي.
ټاکل شوې ده چې نن او سبا د ناتو د بندنیو چارو وزیرانو غونډه وکوي. د دوی د غونډې یوه مهمه موضوع به افغانستان وي. د ناتو سرمنشي وایي په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت رامنځته شوی چې په نتیجه کې باید سوله وشي. د پاینې حال کې دا فرصت نازک وباله. له شاوخوا دو میاشتو راهیسې د افغانستان د دولت او طالبانو استازي په دوحه کې خبرې کوي، خو لا یې هم اصلي او رسمي خبرې نه دي پیل کړي. د ناتو سرمنشي ویل کله دې ډاډ ترلاسه کړ چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل کوي، تاوتریخوالی کموي او اوربان مني د ځواکونو په ایستلو به ډېر وخت ونه لګیشي. ښاغلی ستولتنبرګ زیاته کړه په افغانستان کې باید اروپایي او نورو متحدانو د ځواکونو شمیر کم نه کړل شي.
د
امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو کې پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. خو د اروپایي متحدانو او نورو هیوادونو په ګډون کابو نیمایي نړیوال ځواکونه په ګډه خپل روزنیز ماموریت ته دوام ورکوي.
تر دې وړاندې د امریکا دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي و چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر د جنوري تر نیمایي پورې له 4,500 څخه 2,500 ته راکم کړي. د ناتو سرمنشي وایي وروسته له دې چې منتخب ولسمشر جو بایډن د لوړې مراسم په ځای کړل، بلنه به ورکړي چې د ناتو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته ورشي او په افغانستان کې د ځواکونو د حضور په اړه خپل نظر ورسره شریک کړي. ستولتنبرګ ونویل چې دا غونډه به کله جوړه شي، خو په ځینو راپورونو کې ویل شوي و چې د کورونا وایرس له کمېدو وروسته شاید په فبروري کې د ناتو سرمنشیزه جوړه شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا وایروس له خپرېدو سره د ایچ آی وی ایډز ناروغانو د درملنې بهیر ټکنی سوی دی. د دې وزارت چارواکي وایي د کورونا وایروس له خپرېدو او قرنټین سره د ایچ آی وی ناروغانو درملنه له یوې میاشتې څخه درې میاشتو ته اوږده سوی ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ایډز ناروغانو شمیر اوس مهال 2,490 تنو ته رسیږي. خطر پر دې سپدې نور جزئیات راکوي.
په ټولنه کې د ځینو حساسیتونو له امله چې نه غواړي پیژندګلوي وشي وایي شاوخوا 15 کاله مخکې په خپل بدن کې د ایډز ناروغۍ نښې نښانې احساس کړي او د ډاکټرانو له معاینې وروسته یقیني شو چې په ایډز ناروغۍ اخته شوی دی. هغه وایي په لومړیو کې ځان درد سره مبارزه وکړه او د وخت په تیریدو سره د بدن وزن له 2.5 کیلو څخه 2.4 کیلو ته راکم شو. د نوموړي په وینا د خلکو د ناپوهۍ له امله یې وپتېله چې خپل ناروغي له نورو څخه پټکړي.
مردم مو شما سات آگاهیش پایین است دیگه، اوقدر درک ندارن. دمو روزی که مرا در شفاخانه جمهوریت گفتن ما مشکوک هستیم، از ما تقریبا 5 متر دکتر صاحب دور استاد شد، پوز خود ما کم گرفت، مرا گفت دماغ تا بسته کن، ما می دماغ پوز ما بسته کدگی رفتم، مگر آی که مردم ما شما نمی فهمد اگر ما مجبور هستیم ازشان پت کنیم دیگر.
دغه ناروغ وی نه پوهیږي څنګه په دې ناروغي اخته شوی، خو روغتیا پالان وی د ناروغي د لیک میتود جنسی اړیکې د ناروغ وینې یا هغه توکي چې د ناروغ په وینې ککړ وي او لمور څخه ماشوم ته ژر دغه ناروغي انتقالیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وی د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ایډز ناروغانو شمیر اوس مهال 2,940 کسانو ته رسیږي، چې له دې جملې څخه 3,303 ناروغان د دغه وزارت لخوا ثبت شوي دي او اوس مهال شاوخوا 1,090 کسان تر درملنې لاندې دي. له هغه 3,000 ناروغانو چې عامې روغتیا وزارت ثبت کړي 2,202 نارینه دي او 1,016 یې مېرمنې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي یوازې سږ کال په افغانستان کې د ایچ آی وي 113 پیښې ثبت شوي چې د کرونا وایرس او قرنطیني شرایطو د خپرېدو له امله د تیر کال په پرتله دغه شمېر کم دی. د دې وزارت د ایډز ناروغۍ د ملي پروګرام تخنیکي مسؤل ډاکټر احسان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ایډز ناروغانو د درملنې پروسه د کرونا وایرس د خپرېدو او محدودیتونو له امله ورو شوې ده.
البته په شیوه د کار کې به څه تغییرات راغلي وي، لکه مثلا د مریضانو درملنه به مخکې د یوې میاشتې دپاره دوا ورته درمل ورته ورکول کېدل، او اوس دغه درمل د درې میاشتې دپاره ورکول کېږي. نو داسې خاص تغییرات به نه وي کړي، خو بیا هم په ټوله کې قرنطینونه او د کووید تاثیرات به البته په شیوه د کار یا په د کار په ترسره کولو کې کېدای شي کوم تغییرات ولري.
د ښاغلي احسان په وینا هغه وګړي چې د ایډز په ناروغۍ اخته دي د هغوی د بدن دفاعي سیستم د کرونا وایرس پر وړاندې ټیټ دی او دوی باید روغتیایي لارښوونو ته ډیر پام وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په خبره د ایچ آی وي مثبتو پیښو شمیر د نورو هیوادونو په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو په پرتله افغانستان کې خورا کم دی. که څه هم په نړۍ کې د ایډز ناروغۍ په اړه کره شمیر نه دی وړاندې شوی، خو د روغتیا نړیوال سازمان احصایې ښیي چې د 2019 کال په پای کې د دې ناروغۍ شمیر 8.3 میلیونه و چې له دې جملې څخه 80% روغتیایي خدمات ته لاسرسی لري او 1.1 میلیونه یې آن په دې نه پوهیږي چې دوی په دې ناروغۍ اخته دي او کنه. د ډسمبر لومړۍ نیټه په کال 1978 میلادي کې د ایډز نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه چې هر کال د مرستې راټولولو، د عامه پوهاوي او د دې ناروغۍ له ناروغانو سره د توپیري چلند مخنیوي په هدف په ټوله نړۍ کې نمانځنه کیږي.
یو استودیو
غرمنۍ خبری خپرونه ل آزادی رادیو.
ازادي رادیو خبرونه اوري دوستانو، د الویدیزو رسنیو د افغانستان په اړه بیلابیل تبصرې او مقالې لیکلې دي. غټه کې به له سالم محمد صالح خبرو.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو د روانو خبرو په اړه لیکنه خبره کړې چې په وروستیو کې د لانجمن کېدو راپورونه ورکول شوي دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم دواړه مذاکره کوونکو پر کړنلارې په اصولو کې موافقه کړې، خو ولسمشر محمد اشرف غنی د دې کړنلارې له لاسلیک کولو ډډه کړې ده. افغان چارواکو ویلي د اصلي مذاکرو د کړنلارې مقدمه نور بحث او وضاحت ته اړتیا لري، خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر تېره شنبه وویل چې د مقدمې تر څنګ د کړنلارې پر 1 مادو د دواړو مذاکره کوونکو لخوا موافقه شوې ده. نیویارک ټایمز د درویو افغان چارواکو چې له دغو مذاکرو خبر دي خبري راخستي چې ویلي دي ولسمشر غني لږ تر لږه یوه برخه جزئیات مستثنا وګڼل او ټینګار یې وکړ چې د دولت اړخ ته دي د اسلامي جمهوري دولت رسمي نوم وکارول سي. ورځپاڼه اشاره کوي چې دا مسأله مخکې هم پورته شوې وه چې طالبانو پر اسلامي امارت خو حکومت پر جمهوریت ټینګار کاوه. د ولسمشر غني دغو همکارانو د یکشنبه په ورځ په دې اړه ځینو نورو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. دا چې آیا روانې مذاکرې چې د سپتمبر له 12 روانې دي له کړکېچ سره مخامخ سي کنه، امریکایي او غربي چارواکو نیویارک ټایمز رسپانې ته په ښکاره ځواب نه دی ورکړی، خو په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکي هیئت یې بغړي فوزي کوفي ازادي راډیو ته ویلي مذاکرې له کړکېچ سره مخامخ سي نه دي، بلکې نوي پړاو ته داخلي سي دي. د امریکا چاپ اتلانتیک خبرونه په خپل پرونی غنی کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې. ترامپ له ګډوډۍ ډک افغانستان جو بایدن ته پریږدي. د خبرونه په لیکنه لیکلي چې ډونالد ترامپ د ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړي تر اوسه نه پوهېدی چې آیا په افغانستان کې د امریکا جګړه روانه وساتي او کنه. د خبرونه لیکوال زیاتوي اوس چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر د جنوري تر نیمایي له 4500 څخه 2500 ته راکمیږي. دا پریکړه په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو ژوند له خطر سره مخامخوي. د اتلانتیک په لیکنه په افغانستان کې وضعیت له وړاندې هم بد و، خو دا پریکړه به وضعیت لا پیچلې کړي او هغه هم داسې وخت چې مسؤلیتونه منتخب ولسمشر جو بایدن ته سپارل کیږي. د لیکوال په باور کله چې ولسمشر ډونالد ترامپ له خپلو پوځي جنرالانو ستړی سو، د افغانستان د لانجې د حل کیلیه د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته وسپارله. د مقالې په دوام راغلی د واشنگټن او طالبانو لخوا د فبروري پر 9 د موافقې له لاسلیک سره سره وضعیت ښه سوی نه دی. طالبان هغو ژمنو ته چې په موافقه کې کړي اعتنا نه کوي. له القاعده شبکې سره یې اړیکې نه دي پرې کړي چې د هغې موافقې اصلي برخه هم ده. او د لیکنې په حواله تر ټولو مهمه ده چې په افغانستان کې حملې زیاتې سوې دي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع په ګڼو اروپایي هیوادونو او دغه راز متحده ایالاتونو کې به ژر میلیونونو خلکو ته د کورونا پر ضد واکسین ورکړل سي. د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو واکسین به د روانې اونۍ په پای کې په بریتانیا او بل اونۍ به امریکا کې ګڼو خلکو ته تطبیق سي. د دې درمل جوړونکو شرکتونو په وینا واکسین یې په سلو کې 95 د کورونا پر ضد اغېزمن دی. اسمت سارا نور تفصیل راکوي.
امریکا، جرمنی او بریتانیا به لومړني هیوادونه وي چې په راتلونکو ورځو کې به خپلو خلکو ته د کورونا وایرس پر ضد عمومي واکسین پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپا روغتیایي چارواکي وایي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره به واکسیناسیون په راتلونکو څو اونیو کې تر نوي میلادي کال باندې پیل شي. باور کیږي چې بریتانیا به لومړنی هیواد وي چې د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو له لوري جوړ شوی واکسین د دسمبر په 10 پیل کړي. همداراز اټکل کیږي چې له بریتانیا وروسته د دسمبر په 10 د امریکا د خوړو او درملو ملي اداره دا واکسین تایید کړي او خلکو ته پیچکاری پیل شي. په امریکا کې هیڅ درمل تر هغو ډاکټرانو تجویزولی نشي چې د خوړو او درملو اداره یې تایید نه کړي. مخکې روټرز خبري آژانس ویلي و چې فایزر کمپنۍ به د امریکا د درملو او خوړو له ادارې د جواز له ترلاسه کولو 24 ساعته وروسته ټولو ایالتونو ته واکسین ورسوي او له خلکو به وغواړي چې د واکسین د ترلاسه کولو لپاره چیرې مراجعه وکړي. د امریکا د انتانی ناروغیو او د انرژۍ د ملي انستیتوت رئیس انتونی فاوچی سی ان ان تلویزیون ته ویلي په یقیني ډول به هغو کسانو ته چې لومړیتوب ورکړل شوی دی د دسمبر تر پای ته رسیدو مخکې واکسین ورکړل شي. له بلې خوا د جرمني چارواکو په وروستیو ورځو کې ویلي چې د اروپایي پارلمانونو له لوري له تایید وروسته به له راتلونکې میاشتې خپلو وګړو ته واکسین ورکړي. د جرمنی د روغتیا وزیر پینس شیان په یو رادیوي خبرونه کې وویل اټکل کوي چې بیو ان ټیک به د دسمبر تر نیمایي پورې تایید شي. د دواړو واکسینونو په اړه ویل شوي چې په سلو کې 95 په کورونا وایرس د انسان د اخته کېدو مخه نیسي او هیڅ راز جانبي عوارض نه لري. د اروپایي اتحادیې د درملو د ادارې له اجازې وروسته به د اروپا په 20 هیوادونو کې د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې میلیونونه وګړي واکسین شي. د فایزر کمپنۍ د مسؤولانو په وینا هر څوک باید د درو اونیو په منځ کې 2 ځلې 2 دوزه واکسین شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د نن ورځې د راپورونو برخه د دې خبرونې د راپورونو برخه هم دومره وه. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم بیا ولولئ، پته مو د ازادي راډیو ټکی کامیا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم په پته برخه کې د ازادي راډیو فرهنګي مجله واورئ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنې مو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. په هنر جاج کې له انور وفا سمندر سره د پښتو متن په څومروالي او څرنګوالي خبرې کړي. ګوري
زه په داستاني نثر نه ما د خپل ادبي هنري ژوند له ځای شروع کړی. یو وخت ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل او بغه کې داستایپسکی دی ما لپاره
په فنکار برخه کې بونیر تزو او د شمس بونیری د ژوند او فن احوال اخلو.
خدای یو خبر ده چې د تربیت په بنیاد باندې ما د زل پوښوم د شعر نه راکړ. دا اوس چې کوم دور له مونږ تیریږو مونږ بارود وخلی خراب شو.
په زرپانه کې به لنډ کیسه هیر واوري.
پالماری کې کتابونه سره سم دي. د کوچونو پر سر یې بالښتونه ایشي. د پخلنځي خواته تیر سو
او په وریښمین خیال کې به ډکلمه شوي شیرونه واوري. په یو کې مینه ده او بل تش له خبرو ډک دی. ځکه سر هر تن درته نیسمه خو زړه ساتمه چې مینه نه ده دانو څه دي خواږه بل ته ورکړم ځان ته چې خپله برخه ساتمه تراخه ساتمه.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
چارګل داس یو سنگارتو کې د چي پښتنین جونې او مېرمنې په بیلابیلو مناسبتونو کې په پوزه کوي او د خپلې خکولا برخې غني. تر دې چې په زینو کلیوالو سیمو کې مېرمنې تر زړښت هم په پوزه کوي. چارګل په خزینا سنگارتوکو کې جوت ځای لري او د پښتني کلتور یو ځانګړي برخه جوړوي. د چارګل په کلتوري ارزښت په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد لڅو تنو سره خبرې کړي او د غریپورټي پر برابر کړي.
پښتني کلتور کې چارګل داسې او سنگارتو کې دي چې لمه شومتو به انجونی تر زړښت پورې خوخوي او د نورو سنگارتو کو په سیر ورته چارګل هم په زړه پوري وي. د چارګل لپاره انجونو ته د پوزې د دواړو دیوالونو څخه یو دیوال سوري کیږي چې له چارګل پرته به کې میخه کې او نتا یا نتکې هم اچول کیږي. یو سپین سری میرمن چې کلونه پخوایي ماشوم انجونو ته پوزې او غوږونه سوري کړي وایي چې د پوزې د سوري کولو په وخت به انجونو سره میندې راتلې او د تبرک لپاره به یې ورته ګوړه هم راوړله.
مو بیا ګوړه راوسته ویل دې ستا لاس پک دی دا ولې سوري کوې بیا چې کیوانن به وغیله به مورکه ګني مونږ به چې سره به یې وخوړه.
یوه ځوان انجلۍ وایي چې اوس د چارګل په پوزه کول په خارونو کې ډېر رواج موندلی دی.
زمانم ښکلا دی او د جهت ښیدن کېمه. چارګل خو افغانستان کې داسې یو خبره چې د رواج په توګه خلک استعمالوي او اطرافو کې خفیات ښه د چارګل نه استفاده کوي. خصوصا اوس په ښار کې دا رواج شوی دی چې جنکۍ د مور نه هم چارګل په پوزه کوي. دا خو یو ښه د ښځو یو ښایسته نن دی چې باید چارګل په پوزه هر وخت کې ښځې کولی شي چارګل په پوزه کې کور کې موادونه کې هر څه کې خپل هم چارګل په پوزه کوم میخه کې چارګل پیغام تماشیت خوښیږي.
او یو بل انجلۍ افسوس کوي چې مور یې ورته په ماشومتوب کې پوزه نه ده سوری کړې.
که څوک په ماشومتوب کې پوزه سوری کړي دا ورته ډېر ختم امي غازه کړه. د انسان غوخه په هغه وخت کې چې نرم او سپسته وسی زه اوس غواړم د خپل خلا له خاطر چې یعنی پوزه سوری کړم. مو زما غوخه ډېره شخه شوې ده. زه ډېر زیات افسوس کوم. کاش کې ما د ماشومتوب نه زما مورجانې ما باندې نیو کنه وای کړې نو اوس به زما هم د نور خويندو باندې پوزه سوری وي. چیرته چې ودونه کې تلې نو لا هم زما د مخ سنگار به زیات شوی وي او خو بخکره شوی.
اوس لزرګرانو سره داسې الیشتا چې په اسانۍ سره پوزه او غوږونه سوري کولای شي. خو یو انجلۍ وایي چې د زرګرانو په واسطه د پوزې سوري کولو طریقه ځکه کامیابه نه ده چې د وخت په تیریدو دا سوري بیرته بندیږي.
اسمان یزید ننګرهار ولایت توسیدود کې اوس په خار کې چې د غنوي د زرګرانو سره نوې کوم وسیله راوته د پاغي باندې رسانه سوري کیږي. خو هغه چې په کوچني توپ کې سوري شوی دی او دغه چې اوس سوري کیږي د دې ترمنځ ډیر زیات توپیر شته. ځکه دا کېدای شي د یو څو مودې نه وروسته چې بند شي پښتني انجونې د وخت په تیریدو سره چې دوی پیغلې شي بیا د دوی زړه غواړي چې باید دوی په پوزه کې میخکه یا چارګل ووسیږي. زه په خپل ډیر زیات خوشاله یم چې کله رالوی شما نو زما غوګونه او پوزه سوری ول
پختانه شاعران خزینه سنگارتو کو ته په کوم نظر ګوري؟ دا پختنه وتلی شاعر پیر محمد کاروان دا رنګه را ځوابوي.
دا د انسان هغه فطري غوښتنه ده چې یعنې د ښکلا پرستی د انسان په وجود کې ده. دغه د سنگار توکي یا زیورات چې دي دا هم د ډول دپاره دي، د ښایست دپاره دي، یو ډول دته اطمینان هم رسیږي چې مثلا د خپل طبیعت د خپل ذوق ګاڼې اغوستې وي، نو دی یو ډول آرامش احساسوي چې زه د خلکو په نظر کې ښکلی ښکارم. پیزوان دی، چارګل دی، نتکۍ ده، نو دا زیورات دي چې ښځینه ښایست ورسره نور هم اضافه کېږي. هر انسان په دې لټه کې دی چې دی ښه ښکاري.
دا چې چارګل به پخوا په کلو او بانډو کې په ودونو او د خوشحالیو په نورو مناسبتونو کې په پوزه کېدو، اوس یې ښارونو ته هم مخه کړې او په ډېره علاقه مندۍ نجونې په پوزه کوي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو او په ځانګړې توګه اکثره کوچانۍ میرمنې د ژوند تر وروستي پړاوه پورې په پوزه چارګل ساتي.
متن د پوهی خبرتیا معلوماتو دین او د تورته د نورو مانوي توکو د انتقال وسیله ده او اړینه ده چې له متن سره شوري برخورد وشي. دا چې په پښتو ژبه کې تولید شوی متن د کیفیت او کمیت په لحاظ سره ډول دی او په اوس وخت کې په کومي برخه کې د متن د تولید اړتیا لیدل کیږي، دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې لیکوال او څېړونکی انور وفا سمندر را ځوابوي.
هنر جاج
مننه استاد، پوښتنه دا کوم چې په یوویشتمه پیړۍ کې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی او دا یوه داسې زمانه ده چې هر کس په ټکنالوژۍ کې او په خپلې دنیا کې غرق دی، دغه ټکنالوژۍ او دغه اوسني عصر او پرمختګ څومره اغېز کړی زموږ د ټکس په تولید باندې، د متن په تولید؟
وسنۍ عصر او وسنۍ زمان د متن د تولید لپاره د مارک یو نغمه غږی. نننۍ انسان یو ورخطا انسان ده، هر شیبه دی د خپلو شیبو د مارک ناظر ده، هر شیبه دی فکر کوي چې تاوان یې وکړ، وخت یې له لاسه ورکړ. دی د ده تصورات دا دي چې زمان له ده مخکې شوی ده او دی ورپسې ځغلي، نو ځکه دی د حال شیبه له لاسه ورکوي. دلته متن هم دغسې یو شی سوی ده. نن ورځ د متن تولید شاید هم د بشر د اړتیاو برابر وي یا تر دې اړتیاو زیات وي، خو خبره دا ده چې موږ څنګه کولی شو متن ژوندی وساتو، څنګه کولی شو د خلاقو انسانانو په توګه، د پنځوالو په توګه، د هنرمندانو په توګه په متن کې د ژوند انرژي ځای کړو. لوی اړتیا او اساسي اړتیا دا ده چې متن باید ژوندی شي. متن باید د ژوند عطر له ځان سره ولري، متن باید د ژوند انرژي له ځان سره ولري.
نو زموږ لیکوالان څنګه توانیدای شي چې متن د ژوند انرژي له ځان سره ولري او ژوندی پاتې شي؟
ګوري، خبره دا ده چې کله کله دا ستونزه پیښه شي چې موږ خپل ډېر عادي تصورات، ډېر عادي او مکرر فکرونه په متن اړو. یو کتاب هم ولوسته د سی یو مقاله خپله لیکو، دوه کتاب هم ولوستل، درې څلور کتاب هم چې ولوستل یو کتاب پسې لیکو. در حال چې په هغه متن کې چې موږ یې راوړو د نورې خبرې وي، د نورو متن به کلمو جوړښت به یو څه بدل شوي، پاسوان دو پیشوان به کتب
مفاهیم به ماغی،
مفاهیم به ماغی زړه انرژي. ګوري، ساړه خواړه او تیر خواړه د پرته له مجبوریته بل وخت کې څوک نه خوري. نننی عصر او دغه د زمان اقتصاد چې د انسان پر هسته یې نن حکومت پیل کړی ده چې زمان باید له لاسه ورنکړو، شیبې باید له لاسه ورنکړو، دا موږ ته دا خبر کړنګوي چې موږ باید متن ته سا ورکړو، متن باید ژوندی کړو، متن باید تازه وي. د محبوب شاه محبوب په قلم چې څه راوځي د وفا سمندر پلارم باید ونشي لیکلای. د طاهر ځلاند په غزل کې چې څه ځلیږي باید د پیر محمد کاروان په غزل کې څوک څرکم پیدا نشي کړی. دیوې کوچانۍ پیغلې په لنډۍ کې چې کومه انرژۍ څپې وهي باید یو نوي معاصر او سپین شعر خاوند په شعر کې څوک پیدا نشي کړی.
کوشش باید وکړي انفرادیت رامنځته شي.
انفرادیت یوه خبره او انسان بېله شکه خپل انفرادیت بل څه دی نه. محبوب شاه محبوب پرته له دې چې محبوب شاه محبوب وي او په دې وضعیت راوي چې بل هیڅوک نشي کېدلی او داسې یو یو وګړی دا د ازادي راډیو یو اوریدونکی یو هم بل څوک نشي کېدلی او هیڅوک دې هیڅوک نه اړ کوي چې د ده په شان سي. ځکه دا له خلقت سره جګړه ده. وخت کې خدای غوښتلی چې انور وفا سمندر د دوه تنه وي اړتیا یې څه وه خو یو خو شته که نه هغه یو شته هم هغه ظرفیتونه ټول ځان کې ځلولی شي که بل رامنځته کوي بې له شکه چې هغه نه وایي څه زده. نو ځکه کله کله دا به دغه دایما زمون چې را سره یو څوک دا وایي تا ته څه وایي دا وایي نو زه ورته هم یایم ماته نه ده څه وایي ځکه نه ده راته څه وایي چې دا هر یوې یو وړه دنیا ده. که دا وړه دنیا نه وي بیا نو تخلیق د فلسفه دروغ ده. نو ځکه زه وایم چې دوی باید خپل فردیت پکې وځلی. ولې باید متن باید موزیکال سي متن باید اهنګین سي متن باید په یوه ژوندۍ شپېلۍ بدل سي متن باید له تصویرونو نه ډک سي متن باید د انځورونو یوه ټولګه شي او متن باید هغه خوندوره سپینه جادو له ځان سره ملګری ولري چې دا د انسانانو لپاره خیالونه جوړ کړه د انسانانو لپاره ښایسته ښایسته تصورونه جوړ کړه او دا متن باید د انسانانو لپاره نوې ماڼۍ شي نوې جنتونه شي نوې ښکلاوې شي نوې منظرې شي. دغه وخت کې ده چې متن نه مري متن ژوندی. زه په دې مطمئن یم چې متن به ژوندی پاتې کیږي. ولې هغه کسان چې دا ویره ورسره ده چې متن نه مړ کیږي یا د ده اثار به څوک نه لولي دغو ته مې وړاندیز دغه ده چې متن سره داسې فکر وکړئ چې تاسې نن ورځ د شعر په قالب کې هغه څه وړاندې کوئ چې هیڅکله چا نه وړاندې کړی.
پوښتنه دا کوم چې لیکوال باید له متن سره څه ډول برخورد وکړي چې متن هم ژوندی پاتې شي د ژوند دغه سام پکې درست ور انتقال شي او لوستونکي مو لري.
د دې لپاره هم مسلکي پوهه اړینه ده هم تجربه پکار ده. که څوک وایي چې نه خیتا وفا سمندر چې ویلې نو زه به نه کتاب لولم نه به زده کړه کوم نه به د نورو اورم نه به د نورو تجربې ګورم زه مدیسین له غاړې به اړوم هماغلته به ځان ته فرمایش ورکوم چې ماته د ورځې درې ډوډۍ راوړي هماغه به د سین له اوبو سره خورم او د کبانو نڅا به ګورم په دې نه کېږي. ګورې مولانا تراسی دی له یو ډېر ستر د شیخی له یو ستر موقفه راول وی د شعر ته چې ټولو مسخره کوو. ولې نن ورځ دغه مدرس ژوند دې چا په کار نه ده. نن ورځ دې هغه ناب تازه شېبې چې د شمس سره دولدلې او د شمس په مرسته دی له خپل جسمي ذهني عاطفي رواني قالبونه بهر وته او د زمان او مکان اغړه دی حقیقت تازه اړخونه تجربه کول او غوته دی شعر جامع و راغوستل هغه خلکو ته پکار دی. دغه شاعر دغه نقاش دغه کیسه لیکوال باید دغه وضعیت نوزی دی وضعیت کې فقط دی چې دا کار کولی شي. نور ټول اسباب دی ولو دی بل نفر متن ده ولو که مصنوعي لولي ولو که دی خوشحال خان کلیات ولولي ولو که دی غنی وي فلسفی شاعری ولی ټول اسباب دی. هغه څه چې دی ده ځکه دی د ده ماموریت دا ده چې دی تازه نغمه وغږوي نوې نغمه وغږوي داسې یوه نغمه وغږوي چې لکه د ژوند سا په انسانانو کې نوې روح وزغلوي. په دغه شیبه کې ده چې دی باید هم د دې کار لپاره مسلکي وړتیا ولري هم تجربه ولري هم لوست ولري او هم باید یو مین زړه ولري او هم باید دیتا تعهد بلری. گوری بعضی شاید نور هم دی چا غدی تخلیق کار شندوی دی تخلیق کار لمنزوری للوستن کنی انتظار زبای دست شای ولی کم چی دیر لستن کی ولری دیر خلق می تایید کن. گوری زه په داستانی نثر نه ما د خپل ادبی هنری ژوند لغزه شروع کړه. یو وخت ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل او بغه کې داستایفسکی دی ما لپاره د ادبیاتو او د هنری ادبیاتو اته ټولو ستره اسک دی راته معلومید. خو هغه یو کتاب لري د خام ځوان په نامه یو ناول دی هلته دی لیکي وایي دا کتاب زه چاته نه لیکم ځان ته یې لیکم. وړاندیز مې ورته دا ده پنځګر ته ټوله دنیا هېره کړه ټول ادبیات هېر کړه ټول ادبیات د ادبیاتو ټول ملکان هېر کړه دا په یاد درلوده چې ته یو تازه مخلوق یې ته د هستۍ داسې تجربې لرې چې هیڅوک یې بل نه لري ته هستی ته ژوند ته ژوندي په هغو سترګو ګورې چې چا نه دي کتلي ته دغه نوي تصویرونه جوړ کړه دو ته د کلمو جامې ور واغونده دا کلمې به رقاسې کلمې وي ژوندۍ کلمې به وي دا به د متن په څیره کې سرنده وي رباب به وي شپېلۍ به وي او تر هغه به خوندور سازونه وي.
د څومروالي او څرنګوالي له مخې زموږ اوسنی متن څه ډول دی؟
اوسنی متن متاسفانه چې له ځان سره ستونزې لري. یو علت هم دا ده چې شاید دا به و چې مونږ په کمی لحاظ د مخه دغه ډېر څټ ته پاتې یو. مثلا پنځلس شل کاله د مخه مونږ په کمی لحاظ په هغه کچه کې نه وو چې ټول لوستونکي دي د لوست لپاره یو څه ولري یا د ډېر څه ولري. په دغو کلونو کې د کمیت ستونزه تر زیاته حده هواره شوې حتی د ژباړې په برخه کې. اوس راغلو دې ته چې دا متن
کیفیت
باید په داسې یو متن واوړي چې د ژوند سا ورنه پکې ولیدل شي. دلته ده چې زه خپلو ورونو یارانو دوستانو همزولو کشرانو ته دا وړاندیز کوم چې دوی باید ادبیات پرته له دې چې یو مینګر کاری وګڼي د بل هیڅ په خاطر یې باید ونه پنځوي. حتی که دغه دروغجن شعارونه ځان ته دغه ګرځي چې زه ولا د خلکو په وړاندې مسؤلیت لرم بیا ځانو ټولنیز مقالې لیکه په ټولنپوهنه کې بیا زده کړه وکړه. خو که ته غواړې چې د ژوند نغمه شي د ژوند نغمه په متن واړې ته له ژوند سره په خلاصه ته فقط د ژوند په وړاندې یو تعهد ولره. په دې توګه دغه انسان د شیبې لیکوال کیږي یعنی د حاضر شیبې یوازنی زمان چې د ما په نظر شته هغه اوسنۍ شیبه ده. ادبیات زه ټول هغه څه ګڼم چې سړی تصور کولی شي. نو په دې خاطر ده چې دی که چیرته په دغه خالص وضعیت کې د پنځ کار وکړي د به ستر کار کړي.
ډېره مننه. خیر د شمس بونيري لنامه سره به خام خاشنایي د پښتو ژبي دغه قامپاله شاعر د کوزي پښتونخوا د بونير اوسیدونکی دی. کلونه کلونه یې په کابل کې تیر کړي او د هنر شوی بل ساتلې. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو.
فنکار
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو متراک پښتنه کوم چې زموږ هغه په بره پښتونخوا کې او یا اکثره هغه مشان خلک به تاسو پیژنې ساسي له نامه سره مشنای هاي هغه ځوان کول چې اوس را زرغون شوی دوی ساسي له تخلیق سره ساسي له کارونو سره ډیر نه یاشنا. کچیرته یو ځوان موږ او تاسو اوري نو شمسه باغ څنګه پیژنې؟
اول خو ستاسو ډیر زیات مشکور یم. بنیادی او ابتدائی خبر دا ده چې دنیا پوهان او لیکوالان دا وایي
چې کوم سړی کار نشي کولی هغه خبرې کوي، او چې کوم سړی کار کوي دا هغه خبرې خلق کوي. زه خو به د خدای نه دا سوال وکړم چې خبرې ونه کړم، او د کار داسې موقع راشي چې زه مړ شم او چې زه میرات پاتې نه شم. راتلونکی نسل د کشرانو په شکل کې کاذبان دي او کشیران دي، چې زه هغوی ته مینه ورکم او هغوی ته د خپلو تجربو په رڼا کې د دې نوي دور د تقاضو مطابق په جدید شاعرۍ او په جدید عمل باندې پوه کړم، دا به زما د ژوند افتخار وي. دا یوه خبره ده چې زه پیدا شوی بولر کې، خو ما 12 کاله په افغانستان کې تیر کړي. د داود خان په وخت کې دلته مسلسل 9 کاله پاتې شوی، هغې نه پس د ترکي صاحب په وختو کې پاتې شوی، د ارواښاد امین په وختو کې پاتې شوی، او د خپل چې په چازو ډېر زیات افتخار کوم، او چاته د دې وطن د دې خاورې د یو لانتو بچي په حیث باندې احترام ورکوم، د ډاکټر نجیب په وختو کې پاتې شوی. ما دلته ډېرې زیاتې مشاعري کړي، ډېرو زیاتو ځایونو ته تللی یم. خدا یو خبر ده چې د تربیت په بنیاد باندې ما د زل په شوم شاعري نه ده کړې. دا اوس چې د کوم دور نه مونږ تیریږو، مونږ بارود وخلي خلق شو، زمونږ استاسو په کوڅو کې وینې پرتې. زما خور مور سرتوره ده، د هغې شونډې د غم نه چاودلې دي. په کار داره چې نوي دور د تقاضو مطابق مونږ د مزاحمت شاعري وکړو، او خپل راتلونکي نسل ته او نوځوانانو ته د مزاحمت شاعرۍ په ځای باندې د مزاحمت شاعري په ګوته کړو.
څه وخت یې شاعرۍ ته مخه وکړه؟
دا د هغه وخت خبره ده چې په 1968 کې د سوات ریاست کې دننه یو اندرونی تحریک چلېده چې د دې بشري او د دې ارتباط ته اجمل خټک سره و. د تګ را تګ په وجه باندې ما د خټک صاحب سره ډېر زیات نږدې تعلق، د قلندر مومند سره ناسته پاسته، د امیش خلیل سره، د طوفان سره د ملګرتیا په نوم کې په ما کې دننه د شاعرۍ یو خبره مې وکړه. خو چې کله د صفات ادغام په 1901 کم اویم کې وشو، او هلته سیاست راغی، نو په سیاست کې د سټیج په حیثیت چې زه راغلی، نو زه کارکون ضرور وم. خدا را چې د دغې ناستې په ذریعه باندې زه یو د کامی شاعر په حیثیت باندې ما او سهیل صاحب د باچا خان په موجودګۍ کې، د ولی خان په موجودګۍ کې، په ټولو جلسو کې، دا چې په ملکن ډویژن کې شوې ده، مونږ دواړه ګرځېدلو. ما ته نن هم یاد دي چې د خټک صاحب د سهیل به دا شعرونه زمونږ د خلقو په کوڅو کې ویل چې ګل دی که دو ګل دی، که یو ته لري کوم د لاندې بل دی، او ګل دی که دول دی. دا به مونږ د هغې خلقو ته خبره کول چې چاته مونږ په نظر کې، او دغه شان ما په خپله ژبه کې په هغې وخت کې هم د باچا خان او د ولی خان د سیاست د نبونو او د هغې سره د عقیدت شاعري کړې ده. بیا زه دلته چې افغانستان کوم، نو د افغانستان دولت د دوست محمد شینواري په مشوره باندې چې هغه د هغې کې اداره هم لیکلې وه، یو د زندان یادونه او د سور سار د افغانستان د خاورې یا د دولت او د ملګرو په حکومت پاتې. بیا چې زه پاتې شوی، نو ما په دغه کې په کوزه پښتونخوا کې د ژوند کم از کم 14 کاله په جلدو کې تیر کړي. ما سبقونه او تعلیمونه هم په جیل کې کړي، ما شاعري هم په جیل کې کړې ده. ما که سبق حاصل کړی دی هغې پیدې ما کور ته را رسولې چې زه د وکیل په حیثیت پاتې یم. خو ما چې هلته کومه شاعري کړې ده، نو په دغه شاعرۍ کې که ما پیدا رسولې ده، کوشش مې کړی دی د خپل قام نوي نسل ته مې رسولې ده. او هم په دغه شاعرۍ زه قید ته تللی یم، نو که قید ته تللی یم ما خپله شاعري پرېښلې ده.
نو اوس به داسې وکړو چې زمونږ اورېدونکي به هم په تمه وي او ستاسې شعر به اوري. نو کچیر تا یو شیر درنو اوریدونکو ته
مناسب چي ماتا ست خبر وکا پدال چي نن هم چبنگا پکمو جلسو کې یا پکم تقریبات کې شاملې ګدا کله هر چا غونډوي ادبی او شعری نمون کوشش کو چې کم از کم خلقو ته د خپل ځان د پیژندلو د خپل فکر د پیژندلو آغاز په قطعات باندې او په څو شعرونو باندې وکړو. زه هم تا ته نن دا ووایم چې ټول وطن مې په جنګونو کې په زور دی دا کلر دے دا کبر دے زما رور دے ٹول وطن میں پجنگن کی پزور دے دا کلر دے دا کبر دے زما رور دے خدایا امن استقلال پکی پیدا کا دغلو افغانستان خو زما کور
دے خدایا امن استقلال
پکی پیدا کی دغلو افغانستان خو زما کور دے او بیا چې التزک کوم ځوانانو ته مخامخ کېږم هغوی ته خپل پیغام ورکوم نو هغوی ته زه دا وایم چې په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی زه چې لر او بر ته ګورم نو نیم دی په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی زه چې لر او بر ته ګورم نو نیم دی او باچا خانه ستا پلار نه روانېږي دا پختون ځکه تر اوسه لا یتیم دی نو دا شعرونه وي.
شام صاحب ډېره مننه ژوندی اوسې. ستا شاعري لکه څومره چې ما لوستې ده او څومره چې دا موږ اوس واورېده تر ډېره پورې قام پالنه تر ډېره پورې بیا د پښتنو په دغه روان ویرژلي حالت باندې د ژړا کړې ده فغان دې کړې سر لاول ستا په شاعری کې همدا و کنه اول هغه د نورو شاعرانو غوندې اول عاشقانه شاعری و بیا وروسته قام پالنې ته راووخت.
اولنۍ خبره خو دا ده چې کچری بل پرده دا تا ته زه خبره وکړم او حقیقتونه پټ کړم نو دا به زه خپل ضمیر سره زیاتې کړم. هر د نوي دور چې سړی شاعر کېږي نو هغه چې خپل د ځوانۍ د تقاضو او حالاتو ته ګوري نو حسن تلاش او د هغې ارمان او د هغې تکل چې کوم دی دا خامخا وي. خدای یو خبره چې سړی بیا ته میدان ته راکوز کړي او په میدان کې ودرئ نو هغه به یوازې حسن ته نه ګوري هغه به ظلم ته ګوري هغه به جبر ته ګوري. نو د دغې شاعرۍ په نتیجه کې به په هغه کې دغه خاصیتونه چې موجود وي نو دا پاتې کېږي نه بلکې د ښه شاعر یا د یو طالب علم شاعر په حیثیت خبره دا ده چې هغه خپل موروث ته وګوري د دې نه ډېر لطف اخلي. خدا چې کوم په معاشره کې په ټولنه کې کوم خلق دی دا ټول په ټولنه سره انداز کېږي دی خدا کولی شي چې کم از کم دا وکړي. نو هغې نه پس لومړي شاعرۍ کې خو زه به دا ووایم چې ما ته خپل یو دوه یا درې شعرونه په هغه وخت کې یاد دي. هغه دا دی چې تارت مینا کې پرو رو را چورې
تارت
مینا کې پرو رو را چورې جانان ستا د لاسه په مزه مزه مسکلې او دومره مخندلې چې تا وخ کې سسولې ما دا غي اوخ کنه جامونه جوړه سر مستا په غي کې ما پاس درته کتلې تا د خپل سترګو پیالو کې راکوه
واه واه
او ته ته شان نه وې پیمانه وې زاو ته وې
ته ته شان
نه وې پیمانه وې زاو ته وې سترګې د سبا په دغه شپه نه راختلې او شمس په کې خدای کې هم شراب در نه غوښتلې او تا ورته د جام بدل کې شونډې ورکړې. خدای را چې بیا زه راتلم نو زه چا نه متاثر وم د مولانا او د جاګیردار نه متاثر وم. نو دویم د دویم دور د شاعرۍ آغاز ما د دې نه کړی دی هغه دا ده چې نسکل ګناه ده بس د مولا خفه کول کفر دی خپله جومات کې ځان ته چړی ګړی زما تشډمو ته کتل کفر دی او پیغله جومات ته راوته ویلې توبه توبه مولا لتلل کفر دی.
ډیر مننه شم صاحب. په اخر کې بزموګه ځوان کول شاعران چې تاسو غا غوري زموګه رادیو مجله زموګ ډیر ګنش میر ځوان شاعران لیکوالان هغه چې په خبر کې کار کوي هغه یوري دی و مشر دی و قامپال شاعر په توګه دی و داسې چاپ توګه چې پښتنو لپاره د کلونه کلونه کار کړی دی مبارزه دی کړې دا منډې ترډې دی وهلې لوګې تتن دی تیری کړې دی هغوی ته د پیغام څه دی لنډ پیغام جوړ
د ټولو نه غټه خبره خدا نه چې د ژوند زه درې وې کالو ته ورسېدم او روان شم د ژوند په دې درې اویا کال کې ما چې د ځان لپاره څه ګټه کړې ده دا به صرف زما بچو ته پاتې کیږي خو زما ارمان او خواهش دا دی چې د کوم فکر دپاره زه جنګېدل چا ته م شاعري کړې ده زه خپل دغه بچي غواړم چې کم از کم دا زما بچي پاتې شي چې زه مړ نه شم چې زما فکر مړ نه شي او دا لاره مړ شي
د کیسو ټولګه ده خو د ژوندانه دا کیسې یوازې لیکوالان د کیسو په بڼه راخلی نن یو ځل بیا د ژوندانه له کیسې زګرداب څخه یو بل کیسه راخلو دا کیسه ښاغلی اجمل پسرلی لیکلی چې هیر نومي یو زموږ همکارا فریبا ظاهری راوروي
زرپانا دا اپارتمان دوره پر زنګ چې میګو ته کې شو ده خدای خدای میکول چې اوس څه سوي وي لکه چې دعا می قبل سوي و د په خندا غیر راکړه تر لاس نیولې د ناست کوټې ته بوتلم تلویزیون لګیدلې و د شې ترمرنی ورسته چې څو ځله راغلم تلویزیون به مړ و کوټه به ګډ ډا وډا و خوس کوټه چارو ده په الماری کې کتابونه سره سم دي د کوچونو پر سر بالښتونه ایشي د پخلنځي خواته تیر سو په کوم ورځ چې میرمن مړه سوه داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل بیا تر څلوېښتې همداسې و تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی غم نه ویشل کیږي یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي دا یې سترګو ته درېږي چې لوښو ته درېږي دا ورپه یادېږي چې په کوټه کې کښېني د دې خبرې په غوږو کې انګازې کوي د چای پیاله یې رامخته کړه راته ویې ویل په څه چورتونو کې ډوبې ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه په ریموټ یې د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه راته ویې ویل د سړي تبه راسته کړې ما ورته وویل شکر چې غم دې هېر کړی چاپلین په ارته پتلون کې کوږ وږ رئیس سو ما کټ کټ وخندل د پنوک ریموټ وکراوه ورته ومې ویل سړی کمال کوي د چای له پیالې غټ غړپ وکړ ما ورته وویل دا څو میاشتې دې غم کوه کار دې له لاسه ولاړ څه ګټه ته هسې تکړه سه سړه سا یې وایسته د چاپلین د لنډ فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو زه نور ځم شکر چې غمونه دې کم سوي د تلویزیون مړ کړ زه راووتم د بلاک تر زینو نوم رسېدلی چې دروازه یې پرانیسته راژغ یې کړ وبخښه ته خو یو ځل راسه په یوه لاس کې یې د خپلې مېرمنې عکس په بل کې میخونه و راته ویې ویل دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم ته ورته وګورئ چې سیخ دی ما یې عکس له لاسه واخیست د تلویزیون تر میز لاندې المارۍ کې مې کېښود د په مټ کې نیولې میخونه وشرنګول زه ترې راووتم د وره په خوله کې ودرېدم خپه سوی نه وي د څټک ټک ټک سو
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
شعر و شاعری نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کیږي یا ویل کیږي، بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي. نو اړینه ده چې شاعری د یوې هدفمنې مفکورې توم نه لزان سر ولري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. جنون یې هغه مرحلې ته رسیدلی نه دی، جنون یې هغه مرحلې ته رسیدلی نه دی، داستا مین په کومه لار گریوان شیندلی نه دی. د هغه لیک ځواب دی هر ورځ پوخ کلیکم، کوم چې تر اوسه تا قلم باندې لیکلی نه دی. د هغه لیک ځواب دی هر ورځ پوخ کلیکم، کوم چې تر اوسه تا قلم باندې لیکلی نه دی. راشه رانجه آینه دسمال درته یو یو وښیم، کوم یو یادگار دی ما له ځان سره ساتلی نه دی. ما ډیر لیکونه ستا په نوم باندې درولیږل، خو ما ډیر لیکونه ستا په نوم باندې درولیږل، خو تا د یوه ځواب هم بیرته رالیږلی نه دی.
لار بدل ویبن او کین چرت زیبن، لار بدل ویبن اوخ کی میرا وڑی بلے مو کی ننواتی دی اثر زمان زمان خبری پاتی دی اثر زمان زمان خبری پاتی دی.
یوی خبری تا مجبوریم دا بو ساتما، گنی توبه میوا چه هیچ بزرکی نساتما. یوی خبری تا مجبوریم دا بو ساتما، گنی توبه میوا چه هیچ بزرکی نساتما. پا یو کی مینه داو بل تش لخبرو ڈک ده، زکر سر هر تن در تنی سماو زر ساتما. یو کی مینه دا او بل تش له خبرو ډک ته، ځکه سر هر تن در ته نیسمه خو زړه ساتمه. چې مینه نه د دانو څه دی خواږه بل ته ورکړم، ځان ته چې خپل برخه ساتمه تراخه ساتمه. ستاد راتلو لاری ته ګورمه کږیږي به خود، ستاد راتلو لاری ته ګورمه کږیږي به خود، د سترګو کسی چې تمام ورځ کاږه ساتمه. نور مو ویریگا د نظر تاو بدی و نسیزی، نور زه په سترګو کې نظر سره وبساتمه. په هر محفل کې می ملګری تش په دغه رټي، چې د محبوب نامه پینځه وخته په خلاص ساتمه.
باوجود جوڑن پرنام ڈاڈا دخپلو
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.